بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ازبکستان چارواکو پرون له قطر څخه وغوښتل چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو په دې پروژه کې د قطر د مرستې د غوښتنې خبر وروسته له هغه ورکړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان لاری له پاکستان سره وسلیږي. ازبکستان، کابل او اسلام آباد د افغانستان د تیر جمهوری حکومت پر مهال د 2021 کال په فبروري کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا وکړه، خو د ناامنۍ له کابل دا پروژه عملي نشوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څانګه د 28 ناروغانو لپاره ده، خو د مراجعینو د ګڼې ګوڼې له کبله د شپېتو ماشومانو درملنه کوي. د سازمان همدارز ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیایي برخې د نیمګړتیاو له کبله د مړینو د زیاتېدو خطر ډیر شوی دی. متحدو ایالتونو دوه بهرني وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکی وسایلو په استولو تورن کړی دي چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایی گاری لم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شو تورن شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوې داوا په سند کې راغلی چې اردکانی او ملګری د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکي وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی دی. همدارس د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لسلرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افراد او شرکتونه بندیزونه لګولي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لست کې وو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر چې له لسو ورځو راهیسې په متحدو ایالتونو کې دی، د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه له قمندان جنرال مایکل اریک کوریلا سره د سیمې پر امنیت خبرې کړي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې د جنرال کوریلا او منیر د کتنې وخت ته له اشارې پرته ویلي چې دوی په فلوریډا کې په دې کتنه کې د ځواکونو د روزنې او نورو پوځي مرستو په اړه خبرې وکړې. جنرال منیر د روان سفر په لړ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره هم لیدلې دي. منیر داسې مهال امریکا ته تللی چې په هیواد کې ناامنۍ اوج ته رسېدلې. نوموړی هڅه کوي چې د روانو ناامنیو پر وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. او د هند د په غوره لیګ کې د افغانستان اوه لوبغاړي واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې نور لوبغاړي هم د هند د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل کې واخیستل شوي دي. په هغه داوطلبۍ کې چې پرون متحده عربي اماراتو کې د هند روان غوره لیګ د لوبغاړو لپاره وشوه، محمد نبی، مجیب رحمان او عظمت الله عمرزی دریو جلا ټیمونو واخیستل. محمد نبی په 15 میلیون هندي روپیو له ممبئی انډین، مجیب رحمان په 40 میلیون روپیو له کلکته رایډرز او عظمت الله عمرزی په 15 میلیون روپی یا 15000 ډالر له ګجرات ټایټنز لوبډلو سره یوځای شول. له دې مخکې راشد خان، رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي د آی پی ایل لپاره غوره شوي وو. دا لومړی ځل دی چې د هند د غوره لیګ لپاره د وبخې دا لومړی ځل دی چې د هند غوره لیګ ته دومره ډیر افغان لوبغاړي لار مومي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. له دې غونډې څخه تمې څه دي؟
د امنیت شورا پریکړه د مال نظره باید د ستر قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي د افغانستان خلک.
د پاکستان له زندانونو په تیر یو کال کې له 3000 زیات افغان بندیان خوشي شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو پر بندېدو کال واوخت.
کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ما ته همیشه ډیر زیات درد راکوي او زما په ځمن کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم.
په نورو موضوعاتو کې له کندهاره د څه باندې 9 میلیون ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر شوي دي.
شپاره زره اوڅه شپاره ستنه انځر صدر شوی دی. نو انشاءالله امید لرو چې د غونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صادر شي.
په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننې غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وشي، سره له دې چې د دې غونډې د اجنډا د جزئیاتو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی، خو ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو یو جګ پړی مقام د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امنیت شورا غړو ته معلومات ورکړي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونماوی چې د امنیت شورا په غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. یونماویلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشره او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز وا اوتن بای وابه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا ناشته به د نیویارک په وخت د سهار په 10 بجې چې د افغانستان د شپې له 9:30 سره برابرېږي پیل شي. د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم په خوانه استاد نصر الله ستانګزای وایي هله لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه څه ته پام چې په افغانستان کې روان دي جدي او عملی اقدامات وکړي. د ازادي رادیو ته هم درځو ویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه د مال نظر باید د افغانستان په واقعیتونو باندې ولاړ وي. د غړو هیوادونو په تیره بیا د سترو قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي د افغانستان خلک. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پاملرنې سره چې بحراني وضعیت کدی، د فقر حالت ډېر خطرناک دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې خپل د امنیت شورا غړي هیوادونه او همدارنګه د افغانستان خلک او د نړۍ خلک هیڅ ډول هیله مندي د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره د نظر راتلونکي سیستم لپاره نه لري.
دا به په روان 2023 کال کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی بحث وي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو جنجال لا حل شوی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ونه کړه. د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې ویلي چې د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر احمد فائق او هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتن لیکونه ورستولي وو. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ وویل چې د باور لیکونو کمیټې د افغانستان په اړه خپل پریکړه ځنډولې ده. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دي، دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی طالبانو ته د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ځنډوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل وایي په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال خوشي شوي. عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې 460 افغانان چې اسناد او پاکستان کې کورونه درلودل هم له زندانونو آزاد شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوي تنه د ډسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15 شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشي شول. په تیر یو کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشی شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي. همدار اول پتی رو دو میاشو کې 1478 کډوال چې په پاکستان کې کورونه او قانوني اسناد درلودل خوشی شوی او کورونه ته لیگل شوی دي.
د خغلی تخاری په وینا اوس هم 306 بندستانه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادگار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې موږ سره پیسې وي هغې موږ نه واغست او هلته زنداني کړو. دوه ټیمه سم ډوډۍ هم دوی نه راکړی. کوم زنانه چې پولیس وي هغوی هم ظلم او زیاتی کوو ښځو سره ماشومانو سره. که بس انسان د انسان په نظر هغوی نه ګوري بیا موږ دې پر راډیپورټ کړو.
رومان وایي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېږل شو چې هر څه یې په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لورې ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بله کډواله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي. پولیسو نیولی و، پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زندانی دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و. خپله هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیان وو.
په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانتینرونه یې په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي وایي سلګونه زره ډالر زیان راوښتی دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل که دا بهیر همداسې دوام وکړي د دوی زیان به میلیونونه ډالرو ته ورسیږي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د کانتینرونو د خلاصون له هڅو سره سره لا هم د دغو سوداګرو سرګونه کانتینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو شکایتونه او اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر هغوی ازادي راډیو ته وویل له 2.5 میاشتو زیات وخت کېږي چې د کراچۍ په بندر کې د دوی سوداګریز توکي بند پاتې دي او له دوی څخه سلګونه ډالر جریمه اخیستل کېږي. یو سوداګر انور افغانزادران ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شپږ کانتینرونه زما په دې کې سار دي. په دې کې پرسایکل پور زیری په کې دا په حد اقل تقریبا د 3,80,000 ډالر پر سر ډیمریج په موږ باندې راغلي دي. دا ډیمریج په موږ خارجي کمپنیانو ته ورکو او په انتهایی زیات ستونزو سره مخامخ یو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې او مدیر انجینیر عبدالباقی هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي په دغو کانتینرونو کې له 200 قلم ډیر توکي شتون لري.
باید ووایو چې هغه 212 قلم او ممنوع اجناس چې پاکستان اوس په ګمرک کې درولې دي او هغه ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راشي. د هغه د جملې څخه عمده یې تور چای دي او ټوکران دي یا رختباب دی، ټایرونه دي، د برق سامان دي او هغه ماشینري چې فابریکې ځین جوړیږي او د رایش سامان دي او څونی اقلام ډیر دي.
هغه زیاته کړه چې د کندهار او نورو ولایتونو یو شمېر سوداګر کابل ته تللي څو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو څه باندې 350 کانتینرونه ودرول. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د ځینو توکو پر لېږد بندیز ولګوه. خوست افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وای چې د محل د سوداګری زتوکو 450 کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او د خوشې کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې 3000 کانټینرونه خوشې شوي او یوازې 450 نورې تخنیکي ستونزو له امله بند پاتې دي. سوداګری خونه خپل سوداګرو او د صنعت او سوداګری وزارت په ګډه هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام جواد هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په کراچۍ بندر کې د پاتې شویو کانټینرونو شمیر 400 ته رسیږي چې د خوشې کېدو لپاره خبرې روانې دي. افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې سوداګری ستوکي بند پاتې دي دا کوي چې د پاکستان دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی او باید ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې شي. دوی ټینګار کوي چې که ستونزو ته یې ژر پام ونه شي نو د دوی د زیان کچه به نوره هم زیاده شي او کاروبار به یې له منځه ولاړ شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په بیلابیلو پلمو د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي چې د سوداګرو اندېښنې یې ډېرې کړې دي.
facebook.com/azadiradio
له پوهنتوني زده کړو د نجونو د مخنیوي یو کال ووت. طالبانو د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دي محصلان پوهنتونونو ته نه ځي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه سبب شوي چې د افغان ښځو په منځ کې ځانوژنې زیاتې شي. اسمت څاروان د موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې.
د تیر کال په دې ورځ طالبانو نجونو ته اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته ور نه شي. که څه هم طالبانو په پیل کې وویل چې د نجونو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې په موقتي ډول بندې وي، خو دا د دې پریکړې کال پوره شو. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په محل هم ورته خبره کړې وه. خاطره امرخیل تیر کال د کابل د خاتم النبیین پوهنتون محصله وه. دا وایي ازموینې ته تیاری نیولې چې د پوهنتون د بندېدو په اړه د طالبانو اعلامیه ولیده.
البته سبا ته ازموینې درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پوهنتونونو ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنې کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته مې شر ډېر زیات درد راکوي. او زما په ځمن کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، ځکه چې ما لیدله یعنې په افغانستان کې نیاز و جراح ډاکټرانو ته. نو همیشه مونږ ټول نجونو همدا هیلې وي چې مونږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپل هیلو ته ورسیږو، خپل هدفو ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس لږ وخت نه چې زه کله کتاب راخلم نو زه کوم انګیزه نه لرم چې زه درس وایم، او دا زما لپاره ډېره سخته ده. دا یو کال زما لپاره ډېر سخت تیر شو، ځکه زما بدون هدف ژوندلو ده، ما هدف نه درلود ژوند کې مختلفه.
لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د نجونو او ځوانو ښځو له لوري ځانوژنې خورا زیاتې شوې دي. د ښځو له لوري د ځانوژنو یو اصلي دلیل د دوی پر مخ د ښوونځي، پوهنتون او نورو فرصتونو بندېدل بلل کیږي. سی ان ان تلویزیون د ډاکټرانو او نړیوالو مؤسسو په قول په یو راپور کې وویل چې طالبانو له دې سره سره چشمنې کړې چې د تیر ځل د حکومت پر طلبه شوزو ته ډیر حقونه ورکړي، خو د 2020 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته د جنو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړل. لومړی له شپږم ټولګي پورته هغوی له زده کړو منه کړې، وروسته یې له پوهنتونه راوګرځولې. همداراز ښځې پارکونو او حمامونو ته له تګ منه کړې دي. ډاکټر شکیب احمد چې په هرات ولایت کې د رواني روغتیا ډاکټر دی، سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې په 2020 کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رواني ناروغیو د اخته شزینه ناروغانو شمیر له 40 تر 50 سلنه پورې زیات شوی او په سلو کې لاسې ځان وژلې دی. د 2019 کال له شپیرو سره سم په نړۍ او افغانستان کې د ښځو پرتله نارینه وو دوه برابره زیاته خودکشي کړې ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د ښځو دی. ګارډین ورځپاڼې د سږ کال په اگست کې د افغانستان د 11 ولایتونو د افشا شویو معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډیری ځانوژنې شزي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري او سم قدرمن اوریدونکو په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ته چې ملالی بشیر چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان شوزو هغه حالو ځلو ته پام کړي چې د خپل حقونو لپاره یې کوي. پر دې اړه په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې 2023 کال پای ته رسیږي، دا به په سیمه کې د شوزو د مقاومت د کال په توګه یاد سي. د لیکوال په لیکنه افغانستان د پاکستان ناکراره بلوچستان ایالت او ایران چیرې چې شدي په لوی شمیر کې د نابرابرۍ ځپنی او جبر سره د مبارزې لپاره راپورته سوی دي، په دغو هیوادونو کې شذو د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کړی دی. د لیکوال په باور طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې په دې پلمه منی کړی دي چې د دوی د اسلامي شریعت له تفسیر سره برابرې نه دي. ورسته لولو چې په ایران کې هم پولیس پر سړکونو ګرځي او د کالو مشخص اصول یې نافذ کړي. دوی شوزو توای چې ورشتان پټ کړی او حجاب واغوندي. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان او ایران کې شوزي د هغو ازادیو لپاره سخته مبارزه کوي چې دوی له لاسه ورکړي دي. د ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې یادونه شوی چې د بلوچستان ناکراره سیمه د اعتراضونو پر لتونو او لوی مظاهرو لپاره نه پیژندل کیږي، خو هغه څه چې اوسنۍ اعتراضي مظاهرې به ساري کوي هغه د ځوانو شذو لوی شمیر دی چې اسلام آباد ته په لاریونونو کې برخه اخلي او مشري کوي. لیکوال دا پرمختګ په دې سیمه کې به ساري ګڼلی دی. ویک آنلاین خبرونه په افغانستان کې د شوزو مخ پر زیاتیدونکو ځانوژنو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پایل کې لولو چې د ډاکټرانو او نړیوالو سازمانونو په وینا په افغانستان کې د پام وړ لوړ شمیر جنیا او ځوانې ښځې د ځانوژنې هڅې کوي او دا شمیر ورسته له هغه زیات شوی چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او د شوزو فعالیت یې محدود کړ او د دوی حقونه یې تر پښو لاندې کړل. په مقاله کې لولو چې طالبانو سره لدی چې د خپلې پخوانی سختري ځواکمنۍ پر تلای دا ځل شذو ته د زیاتو حقونو د ورکولو ژمنه کړې وه. په چټکۍ سره د نجونو لپاره شونځي وتړل او د شذو مخایله په هنتونونو ډیرې کاري ځایونو ملي پارکونو او نورو عامه ځایونو ونیوله. ورسته راغلی چې کله چې شذې په عامه توګه د باندې ځي باید له نارینه سرپرست سره وي او نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي. په مقاله کې د سی ان ان هغه راپور ته هم اشاره شوی چې پکښې د افغانستان په لوی د زهرات ولایت کې د رواني روغتیا په یو کلینیک کې د ډاکټر شکیب احمدی په نوم یو ډاکټر ویلي چې په 2023 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د شذینه ناروغانو شمیر له 40% څخه تر 50 پورې لوړ شوی دی او په سلو کې لس یې ځان وژني. د مقالې په ورستی برخه کې راغلی چې په شذو کې د ځانوژنې پیښې ځکه هم زیات سوي چې دوی د هیلو او فرصتونو د لاسه ورکولو ترڅنګ د اجباري او کم عمره ودونو زیاتوالی او د کورنۍ تاوتریخوالي سره هم لاس او ګریوان دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سکل له دې ولایت څخه د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14,000 ټنه زیات انځر بهر ته صادر شوي. بلخوا د انځرو سوداګر شکایت کوي چې لا یې هم بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او د صدراتو پر مهال د پاکستان پر لار له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي.
دا د کندهار په شوراندام کې د انځرو د پیر او پلور یو لوی مارکیټ دی چې سلګونه کاروباریان او سوداګر پکې د انځرو کاروبار کوي. جان آغا چې د کلون رئیسی د انځرو کاروبار کوي وایي سږ کال کندهار کې زیات انځر راټول شوي، خو د سوداګرو په وړاندې پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي.
زمر مشکل ټوله د پاکستان د لارې سره دی چې کم زمر شی وصول ورسیږي انار انګور مطلب هغه پاکستان مرته درازه بند کی زمر تجارتان ته مشکل جوړ کی زمر تجارتان ته نه پیسې پر وخت رسول کیږي نه شی پر ځای وخت رسیږي کده انګور شه زنی کده انار شه زنی کده انځر شه زنی مطلب دې مستقبل لار بند کی مر بده اسلامي امر صدا غشتنه لرو چې مرتاد مر تجارتان د نور ملکو سره لاسلیک نور مر شی نور تجارتان ملکو سره ورسیږي زمر تجارتان بده مطلب پاکستان د غس مشکلاتو څخه خلاص شي.
اوس مهال د هینا او پاکستان بازارونه د کندهار او زابل د انزورو د پلور تر ټولو مهم مارکیټونه دي او د انزورو ټول صادرات د پاکستان لاره کیږي. سوداګر وايي لای هم د تیر دوه کالو بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او هم د پاکستان په لاره کې د لا ډیر ستونزو سره مخ دي. د انزورو سوداګر د نړیوال بازار د پیدا کولو د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو او بانکی ستونزو د جر هواری غشتنه کوي.
زما نوم سردار محمد دل ته د انزور پسرای کی په کاری صاحب مشهور یم. ششکار ولا انزور سم په اول سر کې منګرل لوړ نرخونه وس په در 15 زور پورې ستونزې خونه دا جوړوره چې وس مثال پی سی ام د تجاران د سر نه را رسیدل دلته وعده در سره و کی د درو ورځ په بانه منګر چې 12 ورځې شپږ میاشتې کې خپل پی سی په لاس نه درځي یو واری وای دوبی ته راځي د دوبی بیا دل ته راځي نو ستونزې دا غړيږي.
زمانم پیدا محمد دی دغه سیزن چې دغه پاکستان دروازه بند کې کده انزور سیزن کده انار سیزن کده انګور سیزن او بل دغه د اولو مشکل دی اواله دوبی ته زی په 100 ورځې نه رسیدي دا وس مر ست تجارانو انزور وړي په میاش مرته پیسې نه راکې.
د انزور د سوداګرو په مخ کې د دې ټولو پروتو ستونزو سره سره د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسلمان وای سش کال تر دې مهاله د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزش تر 14000 ټن زیات انزر بهر ته صادر سی بي. د دا خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی لای هم یو شمیر ستونزي په خاص ډول بانکي ستونزي د صادرات په وړاندې ستر خان دی. کدا ستونزه حل سي صادرات به تر دې هم زیات سي.
14000 ټن انزر صادر سی دي نو ان شاء الله امید لرو چې د غونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صادر سي. د دې مجموعي ارزش ڈالر پہ حساب نوی ملون درے سو وزر کیجیے کم وقت تحول رالی دا بانکونو رکوت دا آغا نیٹھی سخی شروع دی اللہ دروس هم عادی اللہ تا ندی را غلی خموش دا آغا اولی ورز سخی پر دا آغا باندی هم پا داخل کیا هم پا خارجی کم دا غچی جی دو غو سر پا تماس کیو او دیر کوشش کوو چی بانکی سٹم عادی اللہ تا را باوزی.
په 13 اگست میاشت کې افغانستان څخه هند ته تلونکي د 300000 امریکایي ډالرو په ارزش په انزورو بار یو موټر د پاکستان د بلوچستان د لورلای په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې وسپځول سو. دغه راز د لندې میوې سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستان هر کال د انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال په یو او بل بهانه د سپین بولدک چمن ترمنځ لار تړي چې لامل دوی ته زیان رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده. دغه مرستې چې راځي دا د ډبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسئ موږ به بیا تاسو درسو سروي به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولی دی چې هغه زمیندار سړی دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسکین خو ملا نه دی درولی نو ملا نشي کولای چې مسکین ونیسي چې ولې چې دغه دی د امامت اباسي بالکل بیا نه کیږي بیا نه امام کوي او پاتې سو دغه چې دی کیردار صاحب چې دی کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نشي کولای چې مسكين ونیسي بالکل کیردار مسكينان نه نیسي مسكين ته وای وای بل وار بل وار بیا ګورو نو بل وار خو ناراضي په کال کې دایي وار مست راځي نو دغه چې کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژختري او ځای پرې ورسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي نو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې ځورېږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور خراب سی او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګا نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي او افغانان په خپل دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نور هیوادو ته په کاچاکی لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسنی حکومت لاسنیوی دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد یې د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان ته راړي د دوه لاسنیوی وکړي او دغو افغانانو ته حجل مرستې برابرې کړي.